سلامونه د افغانستان په وخت مزګر سلور به جیدی او صحیح مدیم تاسو ازاده ای رادیو ته غوږی اسمه که در دې چې د خبرونه مطالبه تلر شو خبرونه د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله وایي چې د طالبانو د امر بالمعروف نوی قانون د دوهې پروسه د لمنځتلو له خطر سره مخامخ کوي. روزمري د کارلو چې د روان کال په دوبي کې د طالبانو او د 15 هیوادونو د استازو په ګډون د دوهې د درېمې غونډې مشري کوله، تېره شپه د افغان میرمنو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې غونډې ته وویل چې ځینې هیوادونو د طالبانو له دې فرمان څخه مخکې لیوالتیا لرله چې د دوهې موافقه پر مخ بوزي، خو د دې په وینا اوس وضعیت ډېر پیچلی شوی دی. د میرمن د کارلو وینا د دوهې په پروسه کې شامل یو شمېر ودونه له هم غواړي چې دا پروسه دوام کړي، خو دوی تمه لري چې طالبان د ښه نیت په اساس همکاري وکړي او پر خپلو ژمنو ودرېږي. له بلې خوا د هالیوډ نامتو لوبغاړی میری لویس سټریپ هم په بیګانې غونډه کې د افغان نجونو او ښځو په ملاتړ غږ اوچت کړ. میرمن سټریپ غونډې ته په وینا کې له افغان ښځو سره د مرستې لپاره د نړیوالو د مداخلې غوښتنه وکړه. پاینال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي ویل چې افغان ښځې او نجونې د جنسیت پر بنسټ د تبعیض او ظلم د ژور بحران سره مخ دي. انتونی ګوتریش ویل چې د طالبانو نوی قانون چې تېره میاشت نفذ شو پر افغان ښځو محدودیتونه لا ډېر کړل او ټولنیز ژوند څخه د هغو سیستماتیک ګوښه کولو ته یې رسمي بڼه ورکړه. ګوتریش پر طالبانو غږ وکړ چې پر ښځو او نجونو لګېدلي بندیزونه ډېر ژر لرې کړي او د نجونو پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي. پر لبنان د اسرایلو په وای بریدونه کې د وژل شوی کسانو شمېر نږدې 1500 تنو ته ورسېد. لبناني چارواکي وایي چې په دې ډله کې 850 ښځې او 15 ماشومان هم شامل دي. د اسرایلو پوځ پرون د لبنان د جنوبي او ختیځو سیمو اوسیدونکو ته خبردار ورکړ چې د حزب الله پر مرکزونو لوی حملو مخکې د لخپلو مینو ووځي. نن او پرون زرګونه لبنانیان له جنوبي ساحلي ښار سیدا څخه پر لوی لاره په موټرو کې د بیروت خواته روان وو. دا په 2006 کال کې د حزب الله او اسرایل له جګړې وروسته پر لبنان د اسرایلو تر ټولو خونړی برید دی. ټاکر شو چې د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته خپله وروستۍ وینا واوروي. تمه ده چې ښاغلی بایدن به په خپله وینا کې په منځني ختیځ او سودان کې د روانو جګړو د پای ته رسېدو پر اړتیا ټینګار وکړي او همداراز پر اوکراین د روسیې د یرغل پر وړاندې د کیف څخه د امریکا او لویدیځ د ملاتړ اهمیت به روښانه کړي. په عمومي اسمبله کې د بایدن د ګډون یو مهم دلیل به هم له اوکراین څخه د ملاتړ استدلال وي، ځکه که په انتخاباتو کې د جمهوري پال ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ د ډیموکراتې کاملا هریس پر وړاندې بریالی شي، نو امکان لري چې په دې تر کې شکونه رابرسېره شي. روسیه نن د اوکراین پر اتو سیمو د بي پيلوټ الوتکو توغندوی عملی وکړې. د اوکراین وایي ځواک نن پر ټلګرام شبکې په یو بیان کې ویل چې د روسیې له یو اتیا بي پيلوټ الوتکو څخه شپږ شپې ته ویشتلې او نسکوري کړې دي. پنځتوي چې ماسکو نن سهار د اوکراین پر خاوره سلور توغندي هم ویشتل. د اوکراینی چارواکو په وینا په دې عملو کې پلازمینه کیف او ګیرو هاروت چریکاسي او د تبرتا نورې سیمې په نښه شوې دي. او روسي خبرمدا چې د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله سبا په نړیوال جام کې له پارکوي سره لوبه کوي. دا لوبه د فوتسال په نړیوال جام کې چې په ازبکستان کې روان دی د 1400 غوره ټیمونو په پړاو کې تر سره کیږي. افغانستان د پړاو ته د نړیوال جام په مقدماتي لوبه کې خپل کوروب څخه د دریم ټیم په توګه لاره موندلې. افغان لوبډلې به په ګروپي دورو کې انګولا ته ماته ورکړې وه، خو له اوکراین او ارجنټاین څخه یې ماته خوړلې وه. که افغانستان پارګوي ته ماته ورکړي، نو کارافاتر فاینال یا د اتو غوړو نو ټیمونو پړاو ته لاره پیدا کوي. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله په نړیوال جام کې لوبیږي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې ازادي راډیو ډاټ کام کې هم اوریدلی شئ. لنګدې یوې میاشتې د تورخملاري بندیدو افغان سوداګرو ته په میلیونونه ډالر زیان اړولې دی.
تقریبا د سلور مورز د چې د غلام خان لاره هم بند شوله. زما خپل کانټینر 15 کانټینر انګور می په غلام خان کې او هغه می بیرته وګرځول د شارینه او پلار.
برېښنا د ژوند له مهمو اړتیاو څخه شمیرل کیږي، خو احتیاط سره پکار دی.
منګه یو بچی خاله او هغه وړکه او د ګوتی پران پسې بونې ته خطلې او چې ونې ته خطلې او ما برقونی وزې پزې.
خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګر ملتونو د سرمشي مرستیال وای د دوه بهیر د دریدو له ګواخ سر مخته روزماری دی کارلو چې له طالبانو سره د دوه درمی ناس مشریم کوله د ملګر ملتونو د سرمشي زی پڅنډه کې د افغان خزو پړه ناس ته ویل چې طالبانو د بهیر د امر بالمعروف قانون له عمل له ګواخ سر مخ کړی دی. نو موري دا ویل چې د دوه د ناس ګډونوالو له دې قانون مخکې له طالبانو سره ګام په ګام د دې بهیر مخکې بیول ته لیواله وخو په خبره اوس د شرایط پیچلی شوی دی. نور حال د فیروزی زی پراپور کې
طالبانو ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې روزماری ډیکارلو خبرداری. اغلی ډیکارلو وایي د طالبانو د امر بالمعروف نوی قانون د دوهې پروسه د لمنځه وړلو له خطر سره مخامخ کوي. نوموړي پرون دوشنبه د سپتمبر په 23مه د ملګرو ملتونو د نه اویایمې سرمشریزې په څنډه کې د افغانستان د ښځو د وضعیت په اړه ناسته کې وویل چې تر دې وړاندې ډیری هیوادونو د دغه بهیر د پرمخ وړلو ته لیوالتیا درلودله، خو په خبره یې اوس وضعیت ډیر پیچلی سوی دی.
It's extremely complicated given that we have a situation where
اوس شرایط ډیر پیچلی شوی په ځانګړې توګه د نوی یعنی امر بالمعروف قانون پښتون کې چې اوس په افغانستان کې وضع شوی دی. موږ داسې هیوادونه درلودل چې د دې یعنی د دوهې بهیر ګام په ګام مختوړلو ته لیواله و، خو اوس د دې بهیر د درېدو خطر موجود دی.
نوموړي ټینګار وکړ چې تعامل د دې بهیر اصلي کلی ده، خو په خبره یې دوی نسی کولای او نه باید افغان ښځې او نارینه له پامه وغورځوي. د طالبانو حکومت د اګست په 21مه خپور کړي د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون کې د ګڼو نورو محدودیتونو ترڅنګ آن د ښځو د مخ ښکاره کېدو او په عمومي ځایونو کې د دوی پر غږ هم بندیز لګولی دی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې ویلي له طالبانو یې غوښتي چې د دوهې بهیر بنسټیز اقدامات چې پکې د یو ټول شموله حکومت جوړېدل، بشري حقوقو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو حقوقو ته درناوی، د ترهګرۍ او نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې هڅې دي تر سره کړي. نوموړي وایي د طالبانو د دې اقداماتو له تر سره کولو وروسته به نړیواله ټولنه به په تدریجي توګه په دوی خپل محدودیتونه کموي او په پراختیايي برخو کې به خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. په همدې حال کې د بشري حقوقو یو شمېر فعالان وایي که د دوهې بهیر ناستې درول کیږي ښایي د افغانانو لپاره ناورین رامنځته کړي. له دې ډلې رقیه سایی ازادي راډیو ته وویل که نړیواله ټولنه او ملګري ملتونه له طالبانو سره هر ډول تعامل ختموي، باید د افغانانو برخلیک ته نوې لارې ولټوي.
اگر این روند نشست ها در دوحه متوقف شوه،
که د دوحه بهیر بند شي، دا به په اوسنیو کړکېچنو شرایطو کې د افغانستان د خلکو د پریښودلو په معنا وي او ناورین به رامنځته کړي. موږ په دوحه کې د نورو ناستو غوښتونکي یو، خو د ټولو هغو تړونونو او بهیرونو د باطلېدو غوښتنه کوو چې له مخې یې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي. افغانستان دې له دې انساني ناورین وژغورل شي.
خو د ښځو د حقونو بل فعاله نسرین حمیدی بیا ټینګار کوي چې ملګري ملتونه دې تر هغه له طالبانو سره هیڅ ډول تعامل نه کوي چې په خبره یې خپلې ژمنې نه وي عملي کړي.
که دوی په رښتیا غواړي چې د افغان ښځو ژوند بدل کړي، نو یوازې اعلامیې دې نه خپروي، د طالبانو په وړاندې دې جدي اقدامات ترسره کړي. نن سبا له ټولو دا تمه کېږي چې د عمل په میدان کې ښکاره شي.
دا په داسې حال کې ده چې د دوهې بهیر لومړۍ ناسته د 2023 کال په مې او دوهمه هغه یې روان کال د طالبانو د حکومت د استازو له حضور پرته ترسره سوی وي، خو په درېیمه ناسته کې چې د روان کال په جون میاشت کې ترسره سوه د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد په مشرۍ یو پلاوي برخه اخیستې وه. د دوهې په درېیمه ناسته کې افغان ښځو ته اجازه ورنکړل سوه چې مخامخ له طالبانو سره خبرې وکړي، چې له امله یې دا ناسته د بشري حقونو د ګڼو سازمانونو او د افغان میرمنو له سختو نیوکو سره مخ سوه.
په راپور کې مې واورېدل چې د ملګرو ملتونو د سرمشي مرستیالې ویلي چې د دوهې بهیر د درېدو له خطر سره مخ دی. په همدې تړاو د سیاسي چارو له شنونکي ښاغلي حکمت الله حکمت سره خبرې کوو. سلامونه حکمت، په خیر راغلي. کراته وایي چې د دوهې د بهیر درېدل په څه معنی دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه درنه تاسو ته، تاسو همکارانو او اوریدونکو ته. دوهه په حقیقت کې اوس هم د هغه فورم حیثیت نه لري چې افغانان انتظار ولري چې د افغانستان نړیوالې او کورنۍ ستونزې دې پکې حل شي. متاسفانه چې په حقیقت کې په 2001 کې کوم وخت چې د دوهې د تړون پرته په افغانستان کې سیاسي بدلون راغلی، د دوهې پروسه په یو طرفه توګه باندې د یو لوري په ګټه، د بل لوري په تاوان یا په زیان باندې ختمه شوله. ولې بیا هم دا پروسه لا هم ژوندۍ ده؟ د دوهې دوه ناستې شوي دي. په دې دوه ناستو کې په یوه کې د اسلامي امارت چارواکو ګډون کړی دی، په بله کې نه دی کړی. په کل کې ویلی شو چې دوهه خپل ارزښت د کډ لاس ورکړي چې سیمیز او نړیوال لوبغاړي هڅه کوي چې د دوه پروسه ناکامه او یا مخله لمنځه یوسي. د نړیوال وطن په دې کار باندې وسی یو دا چې د افغانانو د باورې به پر غربي نړۍ باندې د امریکا په مشرۍ باندې نور هم زیاته سي چې افغانان یې هېر کړی دي او د صحنې څخه پښه باسي.
خو حکمت صاحب دوی ویل دي چې ګواکې د طالبانو امر بالمعروف قانون د عمل ګرځېدل دي چې دوی باید دوی دغه غونډه وزندوي یا د لغوه کړي.
بله کاملا پرځای خبره دوی کوي، ولی دا خبره دوی ولی د طالبانو چارواکو سره په دوه کې نه کوي، په کابل کې نه کوي، په ملګری ملتونو کې نه کوي، په یواز اعلانو باندې کوي. د دې څخه د افغان ولس ځان جوړي نن خو زما لور د شونځي څخه مننه ده، نن خو افغان مېرمن د خپل حق څخه محرومه شوې ده، ولی دوی په دغه اعلانې او د دوه فارمات په ختم باندې په حقیقت کې غواړي چې دا زمزه نور هم عميقه کړي. یو خبره دې داستاسو د دغه درنې رسانې د لارې څخه غربيان واوري چې کچیر دوی دا ځلې بیا امریکایي خصوصا د 1918 اشتباه وکړ چې داوود خان یې خرڅ کړي، د 1919 اشتباه وکړ چې د ملل متحد پروسه ناکامه کړه، د 2001 د اشغال اشتباه وکړ، د 2001 اشتباه وکړه، دا ځلې به افغانستان د مسکو فارمات د چین او ایران په لمن کې ورلیږي، امریکا به د دې سیمې څخه شړل کیږي. امریکایان حق نه لري چې افغانان هیر کړي، دوی اخلاقا د نړیوال اصولو پر اساس باندې مکلف دي چې د افغانانو د ملاتړ لپاره حتی د طالبانو د رژیم سره خبري وکړي، د افغانانو دغه ستونزې کمیته طالبان پریښودل د دې ملت پریښودل دي. افغانان مرسته ضرورت لري، طالبان هر څه لري، د لوکس موټر څخه نیولې د دفتر څخه نیولې بیا تر شو امکانات پورې.
مګر دا خو نه رسېږي. بالکل بالکل پر همدې موضوع غواړم چې وګورم ډاکټر صاحب چې کتا سوېل طالبان هر امکانات لري ولالت او د ولس مسله کېدلې سي، د خزو مسله کېدلې سي، د دوی سخت درځي به څومره دوام پیدا کوي، د خزو برخلیک به بیا څه وي؟
د دې سخت دریزي زما په باور باندې تر ځای پورې چې زه تحلیل لرم، دا په حقیقت کې د غرب د سخت دریزي په مقابل کې عکس العمل دی. په ډیر تعصب سره چې دوی د خپل خلکو په مجازات کولو سره غواړي غرب مجازات کړي، غرب هم ورته بشری ضد سیاست راخستې دي، د افغانانو په مجازات کولو سره غواړي چې طالبان مجازات کړي. موږ د ملت په توګه باندې د دغه دوه لورو د فاتخه ګروګان نیول سوي، کچېره طالبان غواړي چې پرشدو قیدات وځه کړي او د غرب څخه اجازهات واخلي، خو دا خو شرعي ناروا ده، دا خو په افغاني فرهنګ او کلتور کې ناروا ده. ولی د غرب تیر وطن داده چې د دغه نننوي چارواکو سره چې ټول افغانستان یو تور وسپارلې، دوی وایي چې په میلیارډونو سلاو مهمات او تفریشول دا غوی سره خبرو تعذر نه دي، کله وایي ترورستان دي، کله وایي چې په تور لیست کې دي. په داسې حال کې چې په کار دا ده چې د سوید د حل د پاره دغه دواړه لوري که په دوه کې سره کښینی، که په ملل متحد سره کښینی، که د اسلامي کانفرنس منځګړی تو باندې کښینی، په غیر له دې څخه دا په وځ کې د مسکو د فارمات خبره ګرمه ده چې نایاب ایرانیان یې سخت تر شا ولاړ دي، بیا به افغانان دغه سی او حالت ولاړ شي چې مجبور دي د پلانګو د لیو ترمنځ یو غوړه کې. موږ افغانان د یو غوړاوی نه غواړو، موږ ټول ته هم سره اړیکه غواړو، او په وطن کې د بشر د حقوقو د شوزو د حقوقو یاده او حیثیت.
اوس ورسته کې ډاکټر صاحب متظر رڅو کې د لیسي کې دا سی وضعیت کې موږ واقع کیو چې د دوه لور څخه یو کس یو جنب انتخاب سي، بل اخر پایله به خپل افغانان لپاره څنګه وي؟
نن خو متضرر افغانان دي، په میلیونونو لوري چې مو مکتب ته نه دي، د راتلونکي نسل لپاره هغه چانس موږ به لاس ورکو چې باید ولرو. نن چې امنیت لرو، د دې امنیت څخه موږ هغه ګټه نه ده پورته کړې چې باید پورته کړې مو وایي. په دغه سي وضعیت کې متضرر لوري افغان عام ولس دي، هغه وګړي دي چې بې وزله دي. کوم وستاسي اوازې دي چې د امریکا کانګرس غواړي چې خپل اقتصادي ملاتړ باندې غور وکړي؟ تاسو باور وکړئ چې د ډیرو لوري سیمو پرتو خلک د همدغه نړیوال ټولنې په مرسته باندې د ژمي ازغه او چای او ډوډۍ پوره کوي. نو که تاسو دا هم پر بند کړئ، دا خو لکه د اشغال په وخت کې په بمونو وژل، دا پلای په وژلو په تند باندې وژني، بیرته مسؤلیت دغه متمدن نړۍ ته متوجه دي چې د ټول بشریت د حیثیت او د حقوق ناری وي. طالبان تر اوسه پورې مسؤل ځکه نه دي چې دوی د طالبان تر رسمیت وپیژني، ملل متحد ته دی ورو غواړي افغانان دې ورته راټول کړي.
موږ په کوم
ډول سره ځخ پورته کوچی طالبان اصلاحات ستراو
دي. ډیره زیاته مننه ژوندۍ حکمت صاحب، خو وخت دولاری مننه.
آسان سلام.
مننه ژوندۍ.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
لنړی
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ
د افغانستان د بیانند ازادۍ کور وای هغه افغان خبرلان چې د طالبانو لبیا واکمنۍ د ورسته ترګې ته تللی ل دغه واده د شړلو لګوخ سر مخ دی د 13 ورځې اکشمه د سپتمبر 28 د ویلامي پخپرول سره د ترکیه حکومت غوښتي چې د افغان خبرلانو د اوسېدو اقامې تمدید کړي او په لویدیځ ودونې غا کړی چې قضیه ته رسیدنه وکړي افغان خبرلان او د خبرلانو ځینې ملاتړي بنسټونه بیا وای چې افغانستان ته پستنولو بل ګڼو امنیتي ستونزې سره مخامخ شي نور جزات پرابورک
مرافتم در سلمانی که می خواستم
زه سلمانی تلاړم وختل می چی کی د میستا کوم سلمان زما کې جوړ نه کړ ما ته په تنو کې چوالی ویل چې امر بل معروف راځي دکان بندوي جریمه کوي او زندانی به می هم تاسو څنګه په روسي کې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې پیدا شوې دي
د کابل خار په 200 فامیلیو کې یو سلمان چې نه غواړي نوې په راپور کې واخیستل شي په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
سر په ملای کې دکان لرمې مسلمانې کله چې اسلامي امارات د کوم قوانینو ذکر دي د ګیر اسلام کول او د ویښتو په باره کې مخکې نه موږ کارونه ډېر کم شوي دي حق مخکې باندې نه رسي او موږ کاروبار باندې ډېر تاثیر کړی دی
د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوي قانون کې چې د خزو غږ او صورت اورت بلل شوی او پراخ کورنی او بهرنی غبرګون راپارولي په نارینه او هم ځینی محدودیتونه پکې شامل دي چې د امریکایي واشنگتن پوسټ ورسپانې دی او تازه راپور په بنسټ اوس جدي شوی دی واشنگتن پوسټ پرون یک شنبه په یو راپور کې ویلي چې پلازمینه کابل کې دولتي کارکونکو د ګیر پر خودلو تاړي سل شوی او اکثره سلمانۍ د ګیر لوکمولو ډډه کوي ورسپانی ویلي ټیکسي چلوونکو له محرم پرته د خزو د انتقال پر مهال پختل کیږي او یو شمیر کسان چې د جماعت المنزه ته نزي دروازې ورټکول کیږي دا محدودیتونه په خوا وو خو واشنگتن پوسټ لیکلي چې 1300 یو کې پراخ او جدي شوی دي ورسپانی د طالبانو د یو پخانی ملاتړي خبري راخېستي چې وایي په خوای د طالبانو ملاتړ کوو خو له تازه محدودیتونو وروسته ملاتړ لا سخیسته او په دې فکر دی چې څنګه له هواده ووزي په ورته وخت کې یو بل کس هم د امریکایي ورسپانی ته ویلي چې دی په دې پخیمانه دی چې ولې دومره موده چوپ پاتې شوی او لا لوړاندې د طالبانو لوري د وزشوي محدودیتونو په مقابل کې غږ نه دی پورته کړی د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوي قانون کې چټول څلور فصلونه او 15 دیرش مادي لري د 13 اگست میاشتې په 28مه د طالبانو حکومت د عدلي وزارت په رسمي جریده کې خپور شوې په شلمې مادي کې راغلي چې موټر چلون کې د موسیقي لغغول او د بې حجاب خزو له لیکدولو ډډه وکړي دغه شان د قانون په 28مه ماده کې پر جماعت د لمانځه پر ادا کولو او د قانون په ټکو د اسلامي شریعت پر خلاف د ویختانو په نو جوړولو او همدارس له غیر مسلمانو د صورت او سیرت لورتوالی منع شوې ده د طالبان حکومت د قانون په توشیح کېدو سره د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت محتسبانو ته اختیار ورکړ شي د سپارښتنو د نه عملي کېدو په صورت کې سرغړونکو توقيف کولای شي
ازادي رادیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي
اسرائیل او زبلانن یو ځل بیا پر یو بل حمله پیل کړی او دا په داسې حال کې ده چې پر لبنان د اسرائیل په برید کې د وژل شوی کسان شمیر د لبنان د روغتیا وزارت لخوا د ورکړل شوی معلوماتو له مخې 1550 تنو ته رسیدلی دی په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پر راپور کې
اسرائیل د ایران په لوه حزب الله ډلې د ځپلو لپاره نن یو ځل بیا په لبنان کې خپلو بمباریو ته دوام ورکړ او حزب الله هم د اسرائیل پر قلمرو د توغندیو ډزې وکړې د اسرائیل د نننیو او پرونیو حملو په پایله کې د لبنان د ختیځو او جنوبي سیمو زرګونه اوسیدونکو د خپل مينو پر خودو ته ارشل د کډوال د بیروت او ساحلي خار سیدا په خوانځیو کې په موقتی کمپونو کې ځای پر ځای شوې دي د لبنان د دولتي خبري اژانس د راپور لمخې په ختیځ بلبیک خار کې د ننوایګانو او د تیلو د ټانکونو مخې ته خلک نن په کټارونو کې درېدلی وو هم درس په هغولارو کې چې د سوریه پر لور غزیدلی هم د موټرو غنا غنا ډېره و د لبنان حزب الله ډلې نن اعلان وکړ چې 13 شپې په اسرائیل کې دننه پر اتو سیمو راکټونه توغولې دي چې د سرحد په 15 کیلومتره کې په زخرون خار کې د چاودیدونکو موادو د تولید یو فابریکه هم پکې شامل ده د اسرائیل پوز نن سهار وویل ل لبنان څخه د هیواد په شمالي برخه کې 1550 توغندي لګیدل دي چې په ځینو ځایونو کې اور بل کړی او یو شمیر ودانه زیانمنې کړي اسرائیلی پوز وایي پوزي الوتکوې د حقیقت په ګډون چې د 13 شپې توغندوي حمله کړې وي د حزب الله لاسګونه سنگرونه په نخه کړي او د ټانک او توپچی ځواکونو یې سرحد ته نږدې اهداف وشتلې دي اسرائیل ویلي دي چې د حزب الله سنگرونه په نخه کړي خو د امریکا د توغندوي د څار د سټلای سایټونو معلومات چې نن اسوسییټډ پرس خبري اژانس ترلاسه کړل خي چې د هوایي حمله د لبنان په جنوب کې د 1200 مربع کیلومتر په شعاع کې تر سره شوې دي. په دې تصویرو کې د لبنان د جنوب او بیکادرې په ګډون په ګڼو سیمو کې لګیدلې اورونه ښکاري. د 2023 کال د اکتوبر په 8مه د غزې د جګړې له پیل وروسته حزب الله ډلې د فلسطینیانو په ملاتړ پر اسرائیلو د راکټونو توغول پیل کړل. اسرائیلو هم د درنو هوایي حملو او د حزب الله د جګپړو قومندانانو د هدفي وژنو په وسیله د دې توغندیو ځواب ووایه او د نورو پراخو عملیاتو ګواهی هم کړی دی. په 2023 کال کې د اسرائیلو او حزب الله له لوی جګړې راهیسې دا په منځني ختیځ کې د دواړو خواوو ترمنځ تر ټولو خنړی جګړه بلل کیږي. د اسرائیلو پوځ ویلي دي چې اوس مهال په لبنان کې د ځمکنیو عملیاتو پلان نه لري، خو په عین حال کې ټینګار کړی چې د عملیاتو ته چمتووالی لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
نګدی یو نیمه میاشت کې چې د پیښور تور حملو لاره د سوداګریزو توکو د الکترالیک پر مخ تړل شوی چې لامل افغان سوداګر او بزګران ته میلیونونه ډالر زیان اوخته دي. افغان سوداګر د دغلاري د خلاصېدو غوښتنه کوي. نور جزئیات عبدې سپوږمۍ پر راپور کې.
د نګدې یوې نیمه میاشتې په تیرېدو لا هم د پیښور تور خام تړل شوی لوی لاره د سوداګریزو توکو په وړاندې نه ده پرانستل شوی. یو شمیر افغان سوداګر وایي د دغې لارې د تړل کېدو له امله دوی ته میلیونونه ډالره زیان اوښتی دی. داسې مهال چې په افغانستان کې د تازه میوو د پخېدو موسم دی، افغان سوداګر غوښتنه کوي چې باید دا لویه لاره د سوداګریزو توکو پر مخ پرانستل شي. د تازه میوو افغان سوداګر رفیع الله آزادی رادیو ته وویل
او مونږ خپل بارګری د غرام خان په لار باندې شروع کړه چې د تورخم لار باندې مونږ سرو نیم لکه روپۍ کړه یخچال ته ورکوله. په هغه لار باندې ولکه ونیم لکه روپۍ تل کو پورې مونږ کرین یخچال ته لیکلي. نو تقریبا د سرور مورز دا چې د غلام خان لار هم بند شوله. زما خپل کانټینر 15 کانټینر انګور می په غلام خان کې او هغه می بیرته وګرځول د شارینو په لار باندې. شارینو لار ته چې راورسید دوه شپې په شارینو کې وکړي شارینو لار هم بند شو.
نو موړی ادعا کوي چې د تورخم د لارې د تړل کېدو لامل ورته نږدې 10 میلیونه زیان اوښتای. یو بل افغان سوداګر اصرار الحق نیازی ازادي رادیو ته وویل
مغه وختونه مو هم دا ده چې دواړه حکومتونه د افغانستان او د پاکستان حکومت د عوامو لپاره سہولت برابر کی، تجارانو لپاره سہولت برابر کی او د عام وګړو لپاره لږ رحم دوی په زړونو کې ورواشي. دغه مشکلات ټول عوامو لپاره تکلیف رسیږي، عام غریبو لپاره تکلیف رسیږي. نو دغه که د ویزو مشکلات دي که د لارو مشکلات دي حکومتونه مشکل حل کوي شي عوام څه کولی شي. نو زموږ غوښتنه هم دا چې حکومتونو نه دغه مشکلات دي په شریکه په ګډه حل کړي.
په همدې حال کې د افغانستان د سوداګرۍ خونه وایي چې د لارې د خلاصېدو په برخه کې هڅو تر اوسه مثبته پایله نه ده ورکړې. د دې خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزی ازادي رادیو ته زیاته کړه
په دې اخر کې د تورخم لار او همدارنګه په غلام خان او د ډنډ پټان کې چې کوم امنیتي ستونزې پیدا شولې د تورخم لارې تقریبا یو نیمه میاشت کې چې ولاړه ده بند ده. زمونږ د میوه وخت صادراتو پیک هم ده. په دغه وخت کې پاسپانه په میلیونو ډالر مختزاین را ورسید. تلاشونه روان دي مګر تر اوسه لار نه خلاصه شوې. د انګورو اډه هم بند ده. تنها د بولدک لار نه اوس مونږه صادرات کوو او واردات هم په ټاپه ولاړ دي. ترانزیت هم متاسفانه په ټاپه باندې ولاړ دي.
د خیبر پختونخوا د بیګیاړي په سیمه کې د پیښور تورخم د لاره څه باندې یو میاشت وړاندې د ولسی احتجاج کوونکو له لوري وتړل شو. په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت د اگست په 28مه د یوې اعلامیې په خپرولو سره د پاکستان له حکومته د دغې لارې د خلاصېدو په برخه کې د جدي پاملرنې غوښتنه کړې وه. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونې ویلي سږ کال د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سوداګرۍ کې 60% کموالی راغلی. په ننګرهار کې د پاک افغان سوداګری خونې سلاکار ډاکټر مخلص احمد ازادي رادیو ته وویل
زمونږه د لاریو په تګ او راتګ کې ډیر کمښت راغلی ده. هغه اندازه اموال او هغه اندازه لارې چې په نورمال او عادي حالت کې راتلله دا تقریبا 70% کم شوې دي. دواړه لور ته ډیر زخت لارې ولاړ دي ځکه چې د عمومي سرک او روټ نه استفاده نه کیږي. د تورخم نه چلارې تیر شي تر پیښوره پورې د شلمان لارې څخه چې ډیره کچا لاره ده خامه لاره ده دا غنه د لارې او تګ را تک تقریبا شپږ ساعته پنځه ساعته وخت هم زیات نیسی او دا د بایس کې چې زمونږ مالونه په وخت او زمان نه رسیږي په مارکیټ کې د جنسونو نرخونه زیاتوالی پیدا کوي.
افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د صادراتو او وارداتو ترمنځ مناسب انډول او تعادل شتون نه لري. د سوداګرۍ او صنایع وزارت د معلوماتو له مخې له نورو هیوادونو سره هر کال د افغانستان سوداګرۍ شاوخوا لس میلیارده ډالرو ته رسیږي چې شاوخوا دوه میلیارده ډالره یې یوازې صادرات دي. د دغو صادراتو څخه شاوخوا یو میلیارد ډالر پاکستان ته صادریږي، خو د ګډو پولو تړل کېدل او کله ناکله د ګمرکي تعرفو لوړیدل له پاکستان سره د سوداګرۍ د کمیدو لامل کېږي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
پرخنا د انسان له مهمو اړتیاو څخه شمیرل کیږي، خو چې د ژوند په زیاتو برخو کې اسانتیا برابر وي. که چیرې برخنا او برخنایي وسایل په سمه توګه ونه کارول شي، د نور خطرونو ترڅنګ د انسان ژوند هم ګواښلی شي. نور جزئیات پر راپور کې.
او بل زموږ په کلی کې داسې د برق دا د اوبو برق کې جوړ کړی و، دغه په دغه سرخته و، نو په پیدې نه چندانې نو بیا یې ګیر کې فرقې شهیده کې دا د برق.
محمد عالم چې د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار اوسیدونکی دی، خپله کیسه کوي چې څنګه برېښنا ونیوه.
ګورته پته ده چې برېښنا یو خطرناک ده، هم وسایل دي هم خطرناک ده. چې برېښنا نه یې گزاره نه کیږي، او که برېښنا یې هغه باید ښه په پاخه سیستم سره په یو ځای کې چې برېښنا یې هغه په پاخه سیستم سره جوړه شي، نو برېښنا یې ډېره خطرناکه ده. اکثره خلک د دغه برېښنا له امله ژوند له لاسه ورکړ. دی وخت زه خپله ما ټلیفون چارچنګ د دوشخه چارچنګ ځای په ساکټه ورڅخیږي خپله نیولې ما، نو بس الله فضل او بیرته بس داسې لري وغورځولم، بس ژوندې پېښولم.
محمد علی موای خو گاونډې برېښنا ونیوي او مرسو.
او بل زموږ په کلی کې داسې د برق دا د اوبو برق کې جوړ کړی و، دغه په دغه سرخته و، نو په پیدې نه چندانې نو بیا یې ګیر کې فرقې شهیده کې دا د برق. برق چې خطرناک دی، برق چې ځای باید هلته ښه لنګه شي وسي.
ګل احمد بیا د اورزګان په گاونډ کې د هلمند اوسیدونکي دي. دې هم کیسه کوي چې موده مخ کې برېښنا نیولې و.
موږ په کور کې دا ژوندۍ برق لرو، ځینې ځایونه لاینونه لسی، بیا په دغه ځای کې چې باران وسی دغه لاینونه لسی دي. یو دا کشنیان یو څوک رواني خو نو لس پشي وخت وخت سرای پوخي لس پشي رواني، هغه ځای کې لاین لسی برق ونیسي. یو پلای زما یو کشنی زوی برق نیولې و، او خدای و جنی بچ سلو. بیا یو غشت یې زه ونیولم، نو زوم خدای و بچ سلم. دا ډیره خطرناک ده. خواهش مو دا دی هر څوک چې ژوندی برق کاروي هغه باید اول کوشش دا وکړي چې لینکشي سمه وکړي، لینکشي لوړه پر دیوالو وکړي او سمه وکړي. چې نه مثال د باران د اوبو د یو ډمه څخه یا د لندې مځکې څخه د دې څخه باید دغه لینونه چې پر کوم ځای باندې دي لین پرې سوی هغه لین سلوشن کړي، هغه باید لوړ ځای.
د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي عبدالله بیا کیسه کوي چې د خاله زوی برېښنا ونیوي او مړ سو.
موږ یو بچی خاله و، هغه وړکی و، د ګوتې پران پسې بونې ته ختلی و. چې ونې ته ختلی و ما برق ونیو ځای په ځای.
کوم کسان چې له موږ سره په دې راپور کې خبرې کړې دي، ډېرې وایي د برېښنا د لوڅو مزو له امله دا بدې ورځې ورباندې راغلي او په احتیاط او بې غوري نه کول ټینګار کوي. د برېښنا د برق انجینران سپارښتنه کوي چې خلک باید د خپلو کورونو او اړوند برېښنایي کارونو په یادو برخو کې په مسلکي انجینرانو ترسره کړي. د دې لړلې انجینر زین الله ازادي راډیو ته وویل
د لاینونو د یاد وایرن کارې د مخنیوي لپاره موږ مختلف لارې لرو چې هغه ټولې باید موږ په نظر کې ونیسو. مثلا که چیرې فکر وکړو لاینونه کله لوچکي د دغه د خپل عایق په نظر کې نیول، هغه موږ تاسو باید محافظت وکړو. او د لمر په مقابل کې که چیرې لاین کشکیږي، دغه مکمل مواد وګو پوښو په مختلف لارې لري چې هغه باید د لمر د وړانګو په مقابل کې محفوظ پاتې شي. او ځینې لاینونه چې دي کله چې د عایق د لاسه ورکوي هغه ډېر کش شوي لاینونه، یعنې قوه د کش ډېره وي، هغه مخنیوی وشي چې باید لاینونه لاینونه په منظم او خپل قانوني بڼه باندې کش شي، او کله چې یو لاین انتخاب شو کوم ولټیج ده او کوم جریان او کوم کیلووات ته د هغه مطابق بعد استفاده ځنې وشي. مثلا مخکې یادواري وشو دی و ساکټ نه په همزمان څو ځله استفاده څو شانه لپاره، یعنی اضافه بار کول دی ولاین په خپل باندې د لوچدلو سبب کیږي چې بعد هم موږ په نظر کې ونیسو.
مخکې تر دې چې خبرونه تلار شو درته د 15 دقیقې بس تکرار حمله رو اوس خبرونه. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال وایي د طالبانو د امر بالمعروف نوی قانون د دوهې پروسې د لمنځتلو له خطر سره مخامخ کوي. روزمری دی کارلو چې د روان کار په دوبی کې د طالبانو او د 15 ودونو استازو په ګډون د دوهې د درمې غونډې مشري کوله، تیره شپه د افغان میرمنو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې غونډې ته ویل چې ځین ودونو د طالبانو له دې فرمان څخه مخکې لیوالتیا لرله چې د دوی موافقه پر مخ بوزي. خو د دې په وینا اوس وضعیت ډېر پیچلی شوی دی. د میرمن دی کارلو په وینا د دوهې په پروسه کې شامل یو شمېر ودونه له هم غواړي د پروسه د بام کړې، خو دوی تمه لري چې طالبان د خنیت په اساس همکاري وکړي او په خپلو ژمنو عمل وکړي. له بل خوا د هالیوډ نامتو لوبغاړي میری لیوز سټریپ هم په بیگانې غونډه کې د افغان نجونو او ښځو په ملاتړ غږ وچاټ کړ. میرمن سټریپ غونډې ته په وینا کې افغان ښځو سره د مرستې لپاره د نړیوالو د مداخلې غوښتنه وکړه. په عین حال کې د ملګرو ملتونو منشي وویل چې افغان ښځې او نجونې د جنسیت پر بنسټ د تبعیض او ظلم له ژور بحران سره مخ دي. انټونی ګوتریش ویل چې د طالبانو نوی قانون چې تیر میاشت نافذ شو پر افغان ښځو محدودیتونه لا ډیر کړل او له ټولنیز ژوند څخه یې د هغو سیستماتیک ګوښه کولو ته یې رسمي بڼه ورکړه. ګوتریش پر طالبانو غږ وکړ چې پر ښځو نجونو لګیدلي بندیزونه ډیر ژر لرې کړي او د نجونو پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي. پر لبنان د اسرائیلو په وای بریدونه کې د وژل شوی کسر شپې نږدې 1500 تنه ته ورسېد. لبناني چارواکي وایي چې په دې ډله کې 85 ښځې او 15 ماشومان هم شامل دي. د اسرائیلو پاوز پرون د لبنان د جنوبي او ختیځو سیمو اوسیدونکو ته خبرداری ورکړ چې د اسبله پر مرکزونو له وایي حمله مخ کې دي. له خپلو مینو ووځي نن او پرون زرګونه لبنانیانو له جنوبي ساحلي ښار سیدا څخه پر لوی لاره په موټرو کې د بیروت خواته روانو. د په 2006 کال کې د حزبله او اسرائیلو له جګړو وروسته پر لبنان د اسرائیلو تر ټولو خونړی
پنځه ویشت
دقیقې بحث مو په سلامونو هرکلی کوو. نن په افغانستان کې د سیندونو او اوبو پر وضعیت خبرو تکشینو. تیر یک شنبه په نړۍ کې د سیندونو نړیواله ورځ وه او هر کال د سپتمبر پر 4مه یک شنبه دا ورځ د دې لپاره لمانځل کیږي چې د چاپیریال ساتنې او د سیندونو د ارزښت په اړه د خلکو ترمنځ پوهاوی زیات شي. دغه ورځ له 2015 میلادي کال راهیسې د ملګرو ملتونو لخوا د دې لپاره هم لمانځل کیږي چې خلک د اوبو سرچینو ته پام زیات کړي او د اوبو د سپما لپاره لازم اقدامات وکړي. د اوبو د چارو متخصصانو لیکلي چې په نړۍ کې له پولو تیریدونکي 233 سیندي حوزې شته چې 145 هیوادونه پکې شامل دي او په دوی کې یو هم افغانستان دی. د اقلیمي بدلون له کبله وخت نا وخت افغانستان سیندي حوزې د خلکو د ځاني او مالی زیانونو سبب کیږي او وروستیو سیلابونو او تر هغه مخکې د کلونو کلونو وچکالیو د افغانستان سیندونه د اوبو سرچینې او د اوبو رسولو سیستمونه خورا زیانمن کړي دي. که څه هم افغانستان د نړۍ د ډیرو اوبو لرونکو هیوادونو په کتار کې نه راځي، خو بیا هم د ګاونډیانو پرتله د ګڼو غرونو د درلودو له کبله د اوبو کافي زیرمې لري چې دې موضوع د افغانستان لپاره ډېرې ستونزې هم پیدا کړې دي. په ځانګړي ډول د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو سره همدغو غرونو افغانستان پر 5 سیندي حوزو ویشلې چې د هلمند، آمو، کابل، شمالي او هریرود مرغاب حوزو په نومونو یادېږي. نن په دې بحث کې د افغانستان د سیندونو پر وضعیت، د اوبو پر سرچینو او چاپیریال ساتنې خبرې کوو. په څو شیبو کې د بحث میلمانه معرفي کوو.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبولای شئ. د 15 دقیقې د بحث میلمانه دي د سرحدي اوبو د تنظیم متخصص ممتاز احمدی، د اوبو او هایدرولیکی ساختمانونو انجینری متخصص سید ولی باران، د اوبو رسولو د چارو متخصص انجینر سردار ولی ملک زای. تر اوسه پورې دوه میلمانه رخصتوي دي، سید ولی باران او سردار ولی ملک زای. ملک زای صاحب، په پیل کې تاسو تر ازو وروستیو وچکالیو بیا وروسته سیلابونو په افغانستان کې د اوبو رسولو سیستمونه څومره اغیزمن کړي دي؟ ملک زای صاحب، که اوڅه زای ته تغییر ورکړي کې داسې آواز مسم سي آواز مډیر خراب راځي.
تغییر ورکړم اول نو دا هغه قد لکه څنګه چې مخکې یادوري وشوله، طبعا مالي تاثیرات د وچکالۍ او د شدیدو بارانونو دا منفي تاثیرات په جامع باندې شته. خیر دی، الحمدلله باید یادوري وکړو چې اگر چې موږ سل یا دوه سوه کاله وروسته دې موضوع ته فکر وکړو، د افغانستان په سطح البته نظر نړیوالو ته خو نه دا چې تېر حکومتونو هم جمهوري نظام کې هم یو څه ناڅه دې موضوع ته فکر شوی.
تاسو ته بیا هم راځو ملک زای صاحب، که لطفا خپل ځای ته تغییر ورکړئ، که غوږی کاروئ غوږی ایسته کړئ، مستقیم د ټلیفون د لارې خبرې وکړئ، ممکن آواز مو سم سي. سید ولی باران ته ورزو. باران صاحب، تاسو هم د بحث ته شرغ لاس، که تاسو د خپل تخصص په رڼا کې راته ووایست چې وروستیو اقلیمي بدلونونو په افغانستان کې د اوبو سیستمونه څومره اغیزمن کړي.
اول کې لومړی کې تاسو ته همدارنګه د بحث میلمنو او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه ونه کې هیله وړاندې کوم. موضوع مو یوه ښه موضوع ته اشاره وکړه په دې څو کلونو کې چې د نړۍ اقلیم د تغییرېدو په حال کې دی او بدلون مني. دغه بدلون د اقلیم اهم یو علت یې وچکالي ده، چې وچکالي رامنځته کړې ده. وچکالي وه داسې پدیده ده چې موږ نشو کولای په کامله معنا د هغې مخه ونیسو. یوه طبیعي پدیده ده، خو لیکن بیا هم کولای شو چې په ځینو طریقو موږ د هغې مخه ونیسو او له هغې سره مبارزه وکړو. مثلا که چیرې په افغانستان کې ځنګلونه وساتل شي، ثابت وساتل شي، ونه وهل شي، کولای شو چې یو څه اندازه په دې طریقه موږ د وچکالۍ سره مبارزه وکړو. او همدارنګه که چیرې په هیواد کې شنې ساحې زیاتې کړل شي، د شنو ساحو مساحت زیات کړل شي، کولای شو چې په دې طریقې سره هم د وچکالۍ مخه ونیسو. او بله د دې سره ډیره مهمه موضوع دا ده چې موږ باید د سیندونو څخه کانالونه پورته کړو. کانالونه یو مهم رول لري ترڅو موږ وکولای شو ذخیره شوي اوبه چې په سیندونو کې لرو هغه وچو للمي سیمو ته ورسوو، ترڅو د وچکالۍ په مقابل کې موږ یو څه اندازه مبارزه کړي. خو لیکن بیا هم وایو چې وچکالۍ یو داسې پدیده ده چې موږ سل فیصد نشو کولای د دوی مخه ونیسو، ځکه هغه نړیوال اقلیم دی. لوی صنعتي هیوادونه د نړۍ چې په لویه کچه ګاز تولیدوي، د دغه صنعت په اساس باید د دې کېږي چې په مختلفو هیوادونو کې د وچکالۍ به شي، ځکه دا نړیوال اقلیم یوه طبیعي پدیده ده. دا یوه داسې پدیده ده چې موږ دغه کوم ګازونه تولیدیږي د دې مخه نشو نیولای. داسې نشو نیولای چې ګازونه کله چې هوا ته پورته کیږي د پوله نه لري، بلکې په آزاد ډول یو هیواد څخه بل هیواد ته، له دې سیمې څخه بل سیمې ته حرکت کولای شي. په افغانستان کې هم عموما چون ځنګلونه د وهلو سره مخامخ شوي دي، همدارنګه کانالونو سیستم په یغې حد تر نه دی تیر شوی ترڅو چې لازم دی او موږ للمي ځمکو ته اوبه ورسوو. او همدارنګه شنې ساحمه هم په هغې کچې سره نه دي ترڅو چې د وچکالۍ سره موږ مبارزه وکړو. پس د افغانستان وضعیت یو څه د وچکالۍ په اړه نه دی کنټرول شوی. هغه کوم لازم اقدامات چې باید وشي چې موږ مخکې ذکر کړل، په دې اړه کوم داسې خاص تدبیر نه دی نیول شوی. خو هیله مو دغه ده چې افغانستان کې اوس وخت شنو ساحو ته زیاته پاملرنه وشي، همدارنګه د کانالونو سیستم ته زیاته پاملرنه وشي، او د ځنګلونو وهلو څخه مخنیوی وکړل شي. که چیرې په دې څو طریقو باندې موږ کار وکړو، نو مطمئن یم چې موږ به د
وچکلی سره یو شدید مبارزه کړی وي او د هیواد په کچه هم وچکلی یو څه اندازه رخکته کړی وي. دا هغه مهم مسایل دي چې د نړیوال اقلیم په اساس د وچکلی مخنیول شو او یې سم مبارزه کول شو د سیستم ترسره کړو.
ډیر مننه. جالب ټکی مو راواخیستل ملک زای صاحب، کچیر اواز مو سم سوی وی لکلونو رئیس په افغانستان کې دغه تبلیغ کړي چې خلک باید ځنګلونو ته زیان ونه رسوي چې به ورسره اقلیمی بدلون افغانستان اغیزمنوي، ولی دغه تبلیغات تر اوسه کومه نتیجه نه ورکړي؟
اصلي خبره خدا دا چې موږ تاسو تقریبا د 15 کال په جنگ کې روان یو، همیشه یو نه په یو شکل ما د اشکالو زمون په وطن کې نامنی او بدبختی او جنگونو مشکلات موجود دي. د حکومت نشټواله په ټوله غلری سیمه کې چې مثلا نلته ځنګلات دي، لکه مخکې چې زمون د قدرمن روري دا وری وکړله په رحمانه شکل باندې وول شلو، همدارنګه هغه منابع چې موږ لرو دا غي نه موږ په درش شکل تر اوسه پورې استفاده نه ده کړی. اته دا غي د مطالعات او نه هم تر اوسه پورې صورت نه دی نیولې په اساسي شکل باندې، یعنی تیر حکومتونو کې په اساسي شکل دی موضوع ته یا دې نقطې ته هیڅ نه توجه نه ده شوې، در حال کې چې دا ډیره مهمه او اساسي د یو ملک په سطح باندې مهمه موضوع چې ده هغه د اوبو موضوع ده. چرته چې اوبه هلته ژوند دی او چې اوبه نه ژوند نشته دی، طبعا د موږ داسې ته نظر واچو ډېرې داسې قبیلې او خلک د وچکالۍ ولاسره بسته بسته ښارونو منطقې د منځه تللي دي، ځکه دا مسؤلیت د حکومتونو دی او حکومتونه په دې برخه کې باید پوره ونډه واخلي. او په څنګ دې کې د ملت هم مسؤلیت دی، د ځنګلونو وال دا مونږ زیاتره ځینو کې په اطرافو کې قبیلوي شول لرو، نو خبره دغه ده چې د قومونو په شکل باندې د قومونو په سطح په دغه برخه کې تړونونه وکړي. لکه موږ کوټه مثال په خوست کې په یو منطقه کې په یو ولسوالۍ کې داسې قومونه سره راغون شو تړون یې وکړ چې موږ ځنګلات پېکنو، نو طبعا دغه منفي تاثیرات د ځنګلاتو حل د مضره ګازاتو یا فضا ته ځي، د دې دا منفي تاثیرات ټول جمع کېږي او بالاخره باعث د دې کېږي چې وچکالی ادامه پیدا کی. مگر د مخنیوي په خاطر باندې خیل اشارې موجود دي، موږ منابع لرو، دا صحیح ده چې په وچک مهار هیواد سو، مگر منابع موجود دي زموږ د منابعونه زموږ غونډې لند لپاره د خوشتې په کانال کار روان دی، دا بهترین پستلا فایل دي کارو کارون دي د اوبو د مدیریت دی. مهمه خبره هم دغه ده چې باید موږ وکولې شو دغه موجوده او چې موږ لرو یا د کال په جریان کې د بارانونو په شکل یا د واورو په شکل په افغانستان کې موجود وي، د دې د فرار څخه نیو وکړو. چې خوشبختانه په دې برخه کې موږ د چکمنو موضوع روانه ده، زیاتره ځینو کې د واړو چکمنو جوړ شوي په صلاحو، دغه ټول مثبت تاثیرات دي. لوی بندونه باید جوړ شي، کارنرونه باید وستل شي، چې تر څو که چېرته باران نه وي او یا باران وي او اوبه فرار کوي موږ دواړه حالات سره وینو، یو باران ډېر وي شدید وي هم زموږ ځمکې جایدادونه کورونه او کلي دا د منځه وړي، چې ښه مثال یې د بغلان پېښه وه چې که چېرته موږ په داسې نقطو کې وکولی شو چې دینونه جوړ کړو نو دوی هم د ځمکې د تخریب څخه مخنیوی کېږي. او په څنګ د دې کې هغه اوبه چې د باران په شکل باندې راځي او په زیات مقدار سره دا موږ کولی شو چې ذخیره کړو په آینده کې، هغه وچو سیمو ته چې مثلا اوبه نه لري او یا په د اوبو په نه موجودیت کې په کومه ساحو کې د اوبو کمښت له امله سره مخامخ کېږي، نو هغه وخت کې موږ کولی شو چې دغه د بندونو د اوبو نه استفاده
وکړو. بل ملک زه سه بیا هم تاسو ته راځو، مانه نژوندې او تاسو د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته د اوبو د روانېدو مسلې ته اشاره وکړه. د سرحدي اوبو د تنظیم متخصص ممتاز احمدی هم را سره دی. احمدی صاحب، بحث ته شرغ لس د افغانستان اوبه چې په سرحدونو کې ګاونډیو هیوادونو ته اوړي، آیا افغانستان د مهارولو حق لري؟ که لري په کوم شرایطو؟ ولې هر وخت په دې برخه کې لانجې وي؟
مننه ډیر زیات تشکر. اصل کې په افغانستان کې مونږه په مختلفو حوزو کې د مختلفو همسایګانو سره مرکزی آسیا هیوادونه شو، دغه راز دی پاکستان سره شو، ایران سره شو، مونږ سرحدي اوبه لرو او د دغه اوبو هغه حقوقي آبادې کو ګورو. فلحال مونږ صرف د ایران سره یو ټریټي لرو چې هغه ماماغه د هغه دوی مستشفق ټریټي چې یا تفاهم نامه ورته ویل کېږي، توافق نامه ورته ویل کېږي، چې هغه هم په 1993 کال کې شوی و. خو هغې هغه هم بعضې په مجموع کې دغه د یو لیجیټیمیټ یا یو مشروع ټریټي دپاره فکر کوم بعضې شرایط دي چې هغه شرایط پری ریکویزټس هغه یو څه اندازې پورې په دغه مختلف 40 کالو کې یا زیاتره هغه یو څه اندازه په اصطلاح خپل مشروعیت ترلاسه ورکړ. نو زه اوس هم په هغه مسایلو کې تر اوسه پورې هم هغه مشروعیت د هغه ټریټي هم د سوال لاندې دی. نو په اول قدم کې چون دغه یو توافقنامه د ایران سره او د نورو هیوادونو سره په عمو حوزه کې مرکزی آسیا سره دغه راز د پاکستان سره مونږ یو داسې یو مشروع یا لیجیټیمیټ مونږ یو انسټرومنت یا دغه نه لرو، یو په اصطلاح سند نه لرو، صرف یو ایم او یو یا میمورینډم اف اګریمنت تفاهمنامه په 1992 کال کې د پاکستان سره شوی و. خو چې هغه هم په دغه سي سرحدي اوبو کې ډېر زیات مدار دي تبر نه. نو په اول قدم کې زما په اند مهمه خبر دا ده چې موجوده نظام په تیر نظام کې مونږ دغه مسائل جمهوریت په وخت کې وزارت خارجه کې مختلف سیمپوزیمونو کې مونږ دا موضوع مطرح کړی و چې اول باید یو مستقله اداره اصلا جوړه شي چې دغه همسایګان ټول لري، هغه ته ترانسپورت واټر مینجمنت انټیټی دغه دوی لري چې د هغوی عملا مطالعات ولري، په هغو کې اپډیټ ډیټا ولري، وجود ولري چې عملا مونږ همسایګان ته څومره اوبه زمونږ ورځي. مونږ اوس هم کله چې بحث د سرحدي اوبو کوو په هغې کې دغه کم فیګرس یا ارقام چې مونږ یادوو دا تقریبا یو څه اندازه ده، ډېر او ډېر دا شل کالونه همدغه مونږ ورو چې په کال کې مونږ دومره میلیونه متر مکعب یا بلیون متر مکعب اوبه رانف لرو او دغه همسایګانو ته ځي. نو اول په قدم کې باید چې مونږ دا تعین معلوم کړو چې مونږ واقعا څومره رانف اوبه لرو په سیزنل فلو چې ورته ویل کېږي. په دویم قدم کې مونږ وګورو حقوقي آبادې وټاکو او اوس دغه کو او د دې لپاره هغه داسې یو میکانیزم یا سټرکچر ته ضرورت دی چې په دې کې حقوق دانان دي اوبو وي، انټرنیشنل واټر لا اکسپرټس وي، دغه راز په دې کې ایکالوجستان وي، په دې کې اکانومستان وي، په دې کې هایدرولوجستان وي، په دې کې انوارمنټلستان وي، چې دغه ټیمونه دغه وکولی شو چې مونږ اول دغه خپل دغه په اصطلاح بیس لاین معلوم کړو چې بیس لاین زموږ چیرته دی. هغې نه بعد مونږ وګورو همشون دغه همسایګانو سره هغه دوی یو اصطلاح ده په نوشن آف انټر ډیپینډنس چې مونږ کولی شو چې دغه سرحدي اوبو که مونږ داسې یو منظمه د اوبو ډیپلوماسي ولرو، یو میکانیزم ولرو، نو د اوبو په دغه د همسایګان فکر نه کوم چې مونږ ته به دوی مونږ سره مشکل ولري، ځکه دا وین وین سچویشن ده، دا د ټولو په ګټه ده که مونږ داسې یو میکانیزم باندې سره دغه وکړو که چېرته د اوبو مونږ سلو کړو، چې ځکه دلته مسله د انډرګراوند واټر ریسورس ریچارج راځي. خو خبره په دې کې ده چې دلته مسله اوله دا ده چې اونرشپ اول باید مالک معلوم شي چې مالک د اوبو څوک دی، کوم ځکه مونږ اپ سټریم کې څوک دی، ډاون سټریم کې څوک دی، او وګورو چې په اصطلاح د کوم میکانیزم کوم میخانیکت لاندې مونږ کولی شو چې دوی سره دغه اول بیس لاین وټاکو. نو هغې نه بعد زما په اند مختلف خبره ده، اساسي خبره دا ده چې مونګه لکه مخکم چې دی خبره ته ما اشاره وکړه، مهمه خبره ده چې هغه سنس اف اونرشپ مالک معلوم شي، او بل خبره ده چې مونږ په دې باندې په دې مسایل باندې یو بل څه نتیجې ته ورسېږو چې واقعا چې مونږ په هر کال کې څومره سیزنل واټر فلو لرو، هغه ته څومره زموږ ته څه دی، هغه فائدہ څومره ده. نو فکر کوم دا د دې لپاره د دولت په د دولت په سطحه یو منسجم سیستم ته ضرورت دی، یو سنسبل واټر ډیپلوماسي ته ضرورت دی.
ډیر مننه وبخشي سید ولی باران، تاسو ترازو خبري کلنډ لنډ یو کچ وخت هم په کم په خلاصېدو دی. باران سے ویل کیږي ایران هغه اوبو ته چې افغانستان ورزي زيني ذخیره جوړ کړي دي، په خپل افغانستان د خپل اوبو د ساتنې یا ذخیره کولو لپاره څه کولای سي تاسو په نظر؟
بلې، دا وکی خبره ده چې کوم اوبو چې مونږ په کومه سطح لرو، یعنی اوس وخت کې تقریبا 25% اوبو هم مونږ په خپل هواد کې نه مصرفو، او کوم مصرفي کې هم تر 25% پورې، او پاتې تقریبا 15% اوبو زمون له هواد ته خانور زینو ته غونډیان ته روان دي د دې لپاره چې موږ خپل اوبه ذخیره کړو لومړی اپشن د دې دادای چې باید خپل سیندونو باندې ذخیروي بندونه جوړ کړو او دا ذخیروي بندونه د یو هواد زراعتي اړخ اقتصادي اړخ په یو لوړه کچه اهمیت لري مون کولای شو چې په خپل بندونو باندې په خپل سیندونو باندې ذخیروي بندونه جوړ کو او بیا د دې ذخیره شوی اوبو څخه د وچکلۍ په صورت کې او یا په هغه صورت کې چې مونږ اړتیا ولرو استفاده وکړو مثلا په افغانستان کې د آبیاري سیستم ته جدي اړتیا ده ځکه یو خدلته د اورښتونو مقدار کم دی او په بل ډول دلته اورښتونه په غیر منظم ډول ترسره کیږي په دې معنا کوم وخت چې مونږ پسلونه ولرو په یو وخت کې چې ضرورت لرو اورښت نوي او په کوم وخت کې چې مونږ ضرورت نه لرو الته بیا اورښتونه وي په دې حالت کې مونږ اړکېګو ترڅو ظاهره وي بندونه ولرو سټوریج دیم ولرو او اوبه مونږ ظاهره کړل شي ترڅو د ضرورت په وخت کې دنه استفاده وکړو اوس هم چې په افغانستان کې عموما د هلمند کجکی باندې د هرات سلما باندې همدارنګه دغه بندونه یو څه مقدار اوبه ذخیره کوي خو بیا هم په یغه اندازه سره تروس نه دي ذخیره شوی څومره چې مونږ اړتیا لرو ځکه کچری د امو سیند تاسو ګورئ په دغه سیند باندې ډیر زراعتي ځمکه پرته ده له تر بدریس ولایت پورې خو لیکن زیاتره ځمکه د دغه اوس هم په للمي حالت کې ده تر برنی وبو څخه استفاده ترې کیږي بلکې منظم سیستم د آبیاري التانه د رسته زلای نو افغانستان په لومړی قدم کې لومړی درجه ضرورت دی هغه د کوم ظاهروي بندونه جوړ کو او کوم بندونه چې جوړ شوی دي د هغې ظرفیت کتی سټی نور هم لوړ کو ترڅو هغه ځمکې چې للمي دي بدون د وبو څخه پاتې شوی دي وچې ځمکې دي دا هم خور به کړل شي او اوبه په منظم ډول دلته ورته
ډیر مننه ملک زای صاحب د وخت په تیریدو سره ولې د افغانستان سیندونه په خطرناک حیولا بدلیږي ناڅاپه تر څوندو اوړي او خلکو ته ځاني یا عملی زیانونه اړوي
مهمه خبره اساسي دا چې زمنګ په دې څلور کالو یا پنځه کالو بد شرایطو کې په افغانستان کې زیاتره ځنګلات زمونږ د منځ لاړل طبعا ځنګلات مثبت تاثیر لري په ټولنه کې مثبت تاثیر دی کوم وخت چې مثلا واوري وریږي واوري هغه ساحو کې کولی شي چې ذخیره کې په وخت چې ځنګل نه وي په هغه واور باندې شدید بدن کېږي دا په یو طوفاني حالت تبدیلیږي او بالاخره زیاتې ځمکې د منځه وړي په څنګ د دې کې دغه سیندونه چې دي په غیر منظم شکل باندې دي په هغه ځینو کې چې لازم دي چې تحکیم کاری وشي ترڅو د زمکو د زراعتي زمکو د وړلو مخنیوي وشي دا تحکیم کاریګان زمنګ په زیاتره ساحو سیندونو کې نشته لري نو چون حالات همدار رقمو او شرایط ګډوډو اطراف کې نامني دا باعث دي کې د چې ملک کې هغه حکومت مربوطه حکومت دغه وخت توجه د دې په ځای چې د مسایل ته کې زیاتره توجه جنگونو ته نو همدا باعث دی شو چې موږ روسته پاتې شولو زموږ د وبونه خلک استفاده کوي نور هیوادونه استفاده کوي او موږ ته تاوان درسيږي ګټه نشته نو ښه خبره ده دا لکه مخکې چې د غرور یادوري وکړله د بندونو ذخیروي بندونو جوړول دا یو مثبت اقدام دی د ملک په ساتماني چې په هم زمان موږ کولای شو د هغه بندونو نه د قانونو په ذریعہ وچو زمکو ته نیرونه او قانونونه تیر کو هم زمکې زراعتي کېږي هم زمکو د نورو زراعتي زمکو چې د سیندونو په غاړو کې دي دا غي د وړلو څخه مخنیوي کېږي او په څنګ دي کې د ملک د آبادی او د سرسبزي سبب ګرځي
سید ولی باران دغه پښتون به تاسو نه وکم افغانستان چې گاونډي او هیوادونه ته دومره ډیر وبو ورکوي تاسو په نظر په بدل کې څه ترلاسه کوي د گاونډي او هیوادونو نه
حال فکر نه کوم چې دا سکوم تړون د دوی ترمن شوی وي د افغانستان او د نورو گاونډي هیوادونو ترمن ترسو مونږ وبو ورکړو او د وبو مقابل کې دوی مونږ ته یو څه راکړي او
اول خدا چې د اوبو سرچینه مونږ یاستو مونږ حق لرو ترسو حق اولیت کې مونږ قرار ولرو څومره چې مونږ اړتیا د خپل هیواد په سطح لرو باید لږ اوبو څخه په مستقیم ډول مونږ استفاده وکړو ترسو د خپل هیواد هغه نیمګړتیاوې کوم اړتیا چې مونږ لرو دا مو پوره کړی وي او کله چې بیا هم مونږ نه اوبو د خپل ضرورت د حد نه زیاتیږي او بیا کولای شو چې مونږ ګاونډیانو سره ته اوبه ورکړو بلکې خو یې سره باید مونږ په یو تفاهم باندې کار وکړو تر څو اوبه دوی ته ورکړو او دوی په بدل کې مونږ ته یو څه راکړي خو فکر نه کوم چې تاسو یو تړون تر اوسه پورې شوی وي د هیوادونو په سطح باندې تر څو د اوبو په بدل کې مونږ ته یو څه راکړي په ځینې ګاونډي هیوادونو کې هلته اوبه هیڅ داسې اوبه دوی نه لري چې د څښاک وړ وي دا اوبه یو ځل دوی تصفیه کوي یا د څښاک لپاره ترې استفاده کوي حتی چې د دوی اوبه د تیلو د مقدار څخه هم قیمتي تمنېږي دوی ته موږ هم کله چې خپل اوبه ولرو چې نسبتا د څښلو وړ هم دي پاکې هم دي دا اوبه دوی ته ورکوو دوی باید په مقابل کې مونږ سره هغه څه وکړي کوم چې مونږ ورته اړتیا لرو او مونږ هیواد په طبیعي ډول نه لري لکه دوی چې او دا یو خاص خبره ده چې د هیوادونو ترمنځ دا یو همغږي ترمنځ شي تر څو راکړه ورکړه صورت وي
ژوندۍ اوسې ملک زاسې بروسلی پښتنه ستاسو نه کوم په لنډو کې ځواب راکړي چې په کلیوالي سیمو کې چې تر ځینو طبیعي پیښو وروسته د اوبو سرچینې ککړېږي د هغو د پاکولو اسانه طریقه څه ده چې خلک کوم کارونه وکړي او کوم ټکي په پام کې وساتي
استفاده کوله اوس خوشبختانه په اطرافو کې هم څاګانې ور شوي څاګانې نشي او دا استفاده کوي په زیاترو هغه سیمو کې چې هغه ښار ته نږدې شبکې پکې جوړې شوي دي نو خلکو د سکول لپاره دغه اوبونه استفاده کوي د سیم اوبونه په شرایطو کې ډېره کمه استفاده به کېږي هغه هم په ډېرو لورو پرتو سیمو کې لکه نورستان دغه ساحو ته چې زه تلب لیدلې م په ما کلیوالي سیمو کې چې هلته غرني سیمې دي او هلته نو ایستل کېږي څنګه بې ضرورت نو شپا کې اوبه د غرونو نه روانې هلته د دې د غرونو د سیندونو د اوبو نه استفاده کوي او خپل ضرورت وړ چې ضرورت ورته وي هماغه اندازه استفاده کېږي مګر په نورو سیمو کې زیاتره ساحو کې کلیوالي سیمو کې څاګانې دي او بالخصوص ښاریاتو ته نږدې دي هلته د اوبو شبکې دي او د اوبو سیستمونه دي همغه څاګانې اوبه د شبکو په ذریعه په کلیوالي سیمو کې یو تعداد البته په کل کې نه چې هغه هم په ولایتونو د ولایت مرکزونو سره نږدې سیمې ولسوالۍ چې لږ منظمیت لري او منظمې کلیوالي شکل باندې ځینې سیمې منظم شکل ته کورونه پکې جوړ شوي نو دا دغه استفاده کې
مونږ
نظر واچو په سر کې
بله بله ملک زای صاحب د پروګرام وخت متاسفانه چې په ختمېدو دی نور خبرونه کې اتمن تاسو ته بیا زحمت درکو 25 دقیقې بحث مولا ازادي راډیو وورید د بحث میلمانه و د سرحدي اوبو د تنظیم متخصص ممتاز احمدی د اوبو او هایدرولیکی ساختمانونو انجینری متخصص سید ولی باران دغه د اوبو رسولو د چارو متخصص انجینر سردار ولی ملک زای